سلامونه اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د اگست 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم پر روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتی حالات او لدې سره سره پر ځینو نور موضوعات تاسو ته معلومات درکو خو لومړی ورزو خبرونه تا وړاندې کوونکی زموږ همکار انیس اجمل ده
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د چمن اوسیدونکو سوداګرو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د سفری اسناد او لاسمی کېدو خلاف لاریون کړی دی په سوات کې د امن لپاره لاریون شوی او د روسیې په بلګراد سیمه کې ایمرجنسی اعلان شوی د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړی دی د مشال ریډیو خبریال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتره پورې ورغلل او الته یو واری بیا خپل غوښتنې تکرار کړې د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره به له سفری اسنادو د خلکو تګ راتګ لښمنې په شاشه وې دي په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د سفری اسنادو شرط ختم لپاره لپرونه یو سل بیا پرلت پیل کړی دی په چمن کې نهم میاشتنی احتجاجي ناسته د جولای په 28مه تر هغه وروسته ختم شو چې د پرلت غړو مشرانو ویل چې حکومتي مذاکراتي پلاوی ورسره د پوخا په سر په شناختی کارت او تذکرو د تګ راتګ غوښتنې ومنلې د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومتونو لا تر اوسه په چمن کې د نوي پرلت وهلو په خبرګون کې سندي ویلي خو مخکې د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه ویلي وو چې خپل شمنې پوره کړی دی د خبر پختونخوا د سواد د چارباغ سیمه اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړي دي د مشال ریډیو خبريال وایي چې د خلک نن د پاکستان ازادي ورځ په مناسبت لارو کوسو تراوتی وو د پاکستان بیرغ پرځه سپین بیرغونه اوچت کړي وو د امن ناری وهلې د لاریون ګډونوال ثواب خان مشال ریډیو ته ویل چې د سواد اولس نور پوسی عملیات نه مني او دوی په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي
موږ په دې اهم ورځ باندې د ټول دنیا د نړۍ ته او خاص کر د خپل مقدري ادارې ته دا پیغام رسو چې موږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلک نه یو په دې علاقه باندې هیڅ قسمه د شتګر نشته دا ډیر پرمن خلک دی زموږ سره د مختلف مذاهب خلکو دلته وخت تیر کړی دی هغه په امن باندې پاتې شوی دی زموږ دا پیغام دی چې موږ پرمن خلک یو په امن کې پاتې کړي موږ ډېر زیات خوشاله
دا په داسې حال کې دا چې وفاقي حکومت د جون په 28مه د اسم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړي د پاکستان سرکاري خبري ایجنس وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د ازادۍ ورځ په مناسبت اولس په ځانګړي ډول ځوانانو ته په پیغام کې ویلي دي چې د هیواد د سوکاله سولې ثبات په برخه کې دي د حکومتي هڅو ملاتړ وکړي الته د پاکستان سرکاري رسنیو دا هم لیکلي چې د ازادۍ ورځ په مناسبت د پوسټ مشر جنرال آسیم منیر په یو بیان کې د پاکستان لټولو کورنۍ او بهرنۍ غوښونو څخه د خوندي کولو شمنه کړی دا د یو بل خبر لمخې د اوتمانسو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیس اعلان کړی دی او د اګست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځ په هیڅ تل مانسلو پریکړه کړې ده د اوتمانسو جرګې مشرانو پرون په میرلي کې د امن پاسون ګډونوالو ته ویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربېره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو شمنه نه ده پوره کړې بلخو د پاکستان حکومت او فوج وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته شمن دي الته د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډي سیمه مشران هم وایي چې نن یې پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی د انګور اډي سیمه مشرانو پرون د احتجاجي غونډې پر مهال ویل چې دا پریکړه لاغرستو کړي چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د پرلت غوښتنې نه دي منلې په انګور اډه کې ځای ولس او کاروباریانو د 2023 کال د نومبر له 12مې پرلت پیل کړی دی هغه له افغانستان سره له سفری اسنادو پرته د تګ راتګ ترڅنګ د ژوند د یو شمېر نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي خو د کوز جنوبي وزیرستان انتظامی مشر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره په سرحدي دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لاسمی کړی دی د پاکستان حکومت د اگست له 14مې څخه د پېټرول او ډیزل بیې کمې کړې دي د مالی وزارت د اگست په 14مه په اعلامیه کې ویلي چې د یو لیټر پېټرول نرخ څه باندې 8 روپۍ کموي چې ورسره نوې بیا 2.68 روپۍ ته ښکته شوې ده وزارت ویلي دي چې د ډیزل بیې هم څه کم 8 روپۍ کموي چې ورسره د یو لیټر ډیزل بیې 2.68.0 روپۍ شوې ده د ملګرو ملتونو د خصوصا سانګوای چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د خصوصا جنکو خپلواکي حقوقونه او رسنۍ ژوند په نخښه کوي. ملګری ملتونو وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خصوصا حقوقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خصوصا برخې پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونو پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمیان ساتلې دي. او اخیری خبر دا چې د روسیې په بلګراد سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې اوکراینی ځواکونو په کرس سیمه کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د سیمې والی د اگست په 14مه یعنی نن په ټیلیګرام لیکلی چې په بلګراد سیمه کې اوس هم حالات مشکله او ترنګلې دي. د زیاته کړې چې د اوکراینی ځواکونو لخوا اروس بمباري کیږي، کورونه ړنګ شوي او ملکیان پکې وشل او زخمي شوي دي. د بلګراد چارواکو د اوکراین او د کرس سیمې سره په پوله نږدې اوسېلو ته د نیستی او زلو څخه د سرګونو ملکیانو د وتلو اعلان کړی دی. مسکو، پکرسک، بلګراد او بریانسک سیمو کې د تراګریز د عملیاتو ویلي دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دي چې مسکو په جنوب لویدیس کې د ورونیش سیمې د پاسه د اوکراین 2 ډرونونه یې ویشتي دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا جمل نوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. نن د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای بلس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړي. د دوی وینا ده چې حکومت ورته ویلي وو چې له افغانستان سره د پاسپورت او ویزې د شرط پرته به اوس تګ راتګ کولی شي، خو د 100 ورځو تیرېدو وروسته حکومت د خپلې خبرې نه پشا شوی دی. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم د ټلیفون په لیک دې اسمت تاسو ته ستړي مشي وای ما په دغه غاړه ورستی سم معلومات لري.
مننه تاسو هم ستړي مسته نن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 18 پیل شوی وو چې د روان کال د جولای پر 18 هغه مهال ختم کړلسته چې کله د بلوچستان حکومت لکم لندمال حکومت چې جوړ شوی وو دا غوا په فنۍ د کورنۍ چار وزیر ملکې ناتلا کاسي پر لته راغلی او هغه د پرلت د کمیټې غړي چې نیولې وو هغه یو ځای لکه دراويستل او پرلت کې اعلان وکړي چې نور د حکومت سره زموږ خبرې ستوي دي او ستاسو ټول غوښتنې چې دي هغه منل ستوي دي. خو بیا لاغه ورسته د پفانی پرلت ویان صادق اتګزي مشتول چې دغه غوښتنې چې دی اغه نه دی عمل شوی، بس یو تلور 15 ورځې خلک چې دی اغه لکړس ول بغیر پاسپورت او ویزې. خو بیا بیرته اغه شرط مرتکشه شو چې تاسو به پر پاسپورت او ویزا باندې دی
او سمد بیا
چې موږ انتظار
او سمد دی وخت کې دا تاسو چې څنګه خبر وکړه په دې کې د پرلت زیرو مشرانو دا ویلی وکنه مشال ریډیو ته هم زینو دا خبره کړې و چې د دوی پر غوښتنو باندې عملی کار پیل شوې دی.
بله دی نو خو کم چې ما خبره وکړه چې دوی کله پرلت ختم کړي نو دا چې د درو ورځو په لور ورځ لپاره دی ویل چې غزمج بغیر ویزه او پاسپورت باندې تاسو راتګ چې دی هغه لکړل سو خو بیا بیرته څلور 15 ورځې کې هغه بند کړل سو. نو دی دا ول چې موږ 2 ورځې انتظار وېستې ډېر وشت ورځې نو هغه زموږ غوښتنې چې وې دا هغه څخه حکومت چې دی هغه پر شا کړل سو. نو دوی پر 14 اگست باندې بیرته پرلت پیل کړی، یعنی پرون ورځ دی پرلت پیل کړی او نن 14 اگست دی یو احتجاجي لاریون په چمن کې اعلان کړی. نو زه لیس شبه مخکې په احتجاج کوم، ما ولیدل چې په لوی شمیر کې سوداګر لغړیان یا پنديان چې وو سیاسي ګوندونو د هغه ملګرتیا کوله دی راووتو په شار کې تور بیرغونه راخیستي او هغه خپل غوښتنې کولې چې مرتدی بغیر پاسپورت او ویزې د تګ راتګ اجازه راکول سي. نو دغه احتجاج دی د پخوانی پرلت لزه راپیل کی او د شار پر سړکانو باندې تیرېدو چې د ځلی انتظامی مخته ورسېدو او لا غزا به تر خبر کړل سول راغلو د چمن کم پولیسان دې کومه سره دې دروازه چې دا هلته بیرته خپل پرلت کښېنوي او مهاغه خپلې پخوانی غوښتنې کوي چې د چمن او سین بولک خلکو ته دي د پخوا په شان پر پاکستانی شناخت او بغان تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکول.
ډیر مرنه کورمودان اوریدونکو تاسو معلومات اوریدل چې نن په د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای ولسو سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره یو احتجاجي لاریون تر سره کړ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو سواد ته چرته چې په چارباغ سیمیو سیدونکو نن د امن لپاره یو لاریون کړی دی. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم د غلاریون ته ورغلی دی. دا خلک نن د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي دي. د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي دي او د امن نارې وهلي دي. نو د دوی خبري اورو چې دغه مظاهره کوونکو پر غږونو پیلېږي.
په ټول ملک کې د پاکستان د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. ولې په تاسو چارباغ کې په داسې حال کې مانځل کیږي چې ګڼ شمېر خلک راوتي دي، په لاس کې سپینې جنډې نیولي او د امن ناری وهي. دوی سره د پاکستان جنډه شته، نو سره د سیاسي ګوند دغه یو مشر موږ سره موجود دی، رول امین نایب. رول امین نایب سره خپل لیکوال، شاعر دی، ادیب دی. دلته پښتنه کو سلامونه. نن تاسو جنډه راغستې ده، په لاس کې دی نیول او غرمو کې ولاړ یې. او د پاکستان د ازادۍ ورځ ده، ولې
دا ځکه چې په دې غرمو کې د ولس راوته لري، لوی واړه راوته دي. اغا نور اسم طالب نه کوي، اغا په دې مکه باندې، په دې ګل ورینه مکه باندې، د دې سندونو چنارونو په مکه باندې، د سواد په خاص باندې اغا نن امن واړي. چې موږ ته امن ملاوشي، نور زمونږ اس نه دي دینه پکار
چې هر من د چانه واړي ولې واړي.
دا موږ د حکومت وخت نه واړو، د حکمرانانو واړو چې چا سره د دې ملک واک اختیار دی، د چا سره چې د ملک واګي دي. اغه تنن دا قوم دا میسج ورکړي، دا پیغام ورکړي، دا واړه لوی دا ورته پیغام ورکړي چې په دې ځمکه باندې نور امن، په دې ځمکه باندې نور دماکه نه، نور په جنازو چتور موږ ستړي شو. زمنګ مدرسې تباه شوې، زمنګ تهذیب، زمنګ جبا ارث تباه شو. موږ به وچه نیمه سوکړک د درې ورځو سره ډوړې د شوندو ګټ په سکاو خو چې په دې ځمکه باندې امن یو موږ امن واړو.
دا کم د امن لپاره خلک راوتي، جنډي راغسي، ناری هم وهي او د امن ناری مو. یو بل مشر مون سره د چارباغ اوسیدونکو دی. تاسو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جنګل ور سره وکي
جاوید بھائی جان، چارباغ تحصیل نائب ناظم سابق.
صرف د چارباغ خلک امن واړي، په سواد کې ټول خلک واړي. ولې واړي؟
ټول صرف د چارباغ نه، په ټول سواد کې واړي، په ټول کې پی کې واړي، په ټول دنیا کې امن واړي. امن چی تعلیم بھائی، امن چی سیاحت بھائی، امن ری کاروبار بھائی، او صرف او صرف زمونږ دغه امن غواړو، بل څه مطالبه زمونږ نشته.
دا نو دغه دلته خو امن دی په سواد کې. په سواد کې خو سداسي چاودنی نه دي شوی، نه چې دغه سداسي حالات راغلي دي چې را کړبي ولګي څنګه په خاني حالاتو.
بالکل خبره صحیح ده. خو کم خطک چې کم حالات روان دي، دغه خوب حیرت زمونږ سره ده، دغه ير زمونږ سره ده. دې په دینه مخ کې هم زمونږ باندې ذات وروتی دي، د حالات په مونږ باندې وروتی دي. مونږ دا شیزونه مونږ زغملی هم دي، مونږ کتلی هم دي، مونږ هغه خبر ته بیا نه یو تیار. دې خپل ير وروتی چې موږ به دوباره باندې بیا مدل د تکلیفونه، د مشکلات موږ ته ایسه دي، دې کې پکې دي خلکو ته بیا پیښ نشي.
او ورځونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او دې وخت کې ما سره د سواد د شخصي تعلیمي ادارو یو مشر ثواب خان موجود دی چې په تیر وختونو کې د امن د لپاره غږ پورته کړی دی. ثواب خان، نن په ټول ملک کې ډنګ ډنګ دي، باجی غږیږي، ترانه ویل کیږي، خو زه ګورم د چارباغ ولس راوتل دی، لاس کې سپینې جنډې نیولې دي. نو سره سیاسي جنډه شته، نو سره د حکومت شته جنډه شته، صرف او صرف د امن غږ کوي، د امن او مطالبه کوي. ولې کوي د امن مطالبه؟ په سواد کې بالکل امن دی، په سواد کې بدامنی نشته دی. په داسې حال کې
بنیادی خبره دا ده چې نن د ازادۍ ورځ ده. ازادۍ خلک دې لپاره حاصلې چې دا غو نسلونه په امن باندې، په سکون باندې، هلته تعلیمي ادارې محفوظي، هلته خلکو ته مطلب روزګار مهیا وي. په دې تناظر کې کرن موږ دا ورځ منځو د 14 اگست په حواله سره دا دې د وژنې منځو چې په دې علاقه باندې ډېر زیاتې اپریشنې شوې، د دې علاقې خلکو ډېر زیاته قرباني ورکړې ده. موږ په دې اهم ورځ باندې د ټول دنیا د نړۍ ته او خاص کر د خپل مقدري ادارې ته دا پیغام رسو چې موږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلک نه یو. په دې علاقه باندې هیڅ قسمه دهشتګرد نشته، دا ډېر پرامن خلک دی. زمونږ دلته کې په زرګونو کاله تاریخ پروت دی. زمونږ سره د مختلف مذاهب خلکو دلته وخت تیر کړی دی، هغه په امن باندې پاتې شوی نه. زمونږ دا درخواست دی، زمونږ دا میسج دی، زمونږ دا پیغام دی چې موږ پر امن خلک یو، په امن کې پاتې کوي. موږ ډېر زیات خوشاله یو.
بل مشر باسر ولاړ دی، هغه چې د لاس کې سپینه جنډری ولا
او په دې غرمو کې ولر د خولي په بلغه دي سلامونه
سلام
خپل پیژنګرو سره تاسو
زید خان نوم لري د منګلور قومي منځرګې ممبر
دې پټول ملک خنن چې دنه بیګا تشخازي نه شي ودي نن چې دنه جنډي او بیګلې او دا غږیږي
کوم
ترانی غږیږي
چونګه دا امن چې د زمونږ د پاره زمونږ یو بنیادی ضرورت دی د دې د پاره زمونږه متورزي جرګې هم او منګلور قومي جرګې هم منګ دیوبل سره دا فیصله وکړه چې موږ ټول برازو په جمع باندې او پر امن طریقه باندې موږ چې امن غواړو په پر امن طریقه باندې امن غواړو چې موږ له موږ ترې امن میلاو شي موږ ترې سیاحت موږ ترې روزګار میلاو شي زمونږه دغه چې کم دي دا سکولونه چې امني سکول بچلېږي
چې امن نه هغه پالیسي سوې چې په اپیکس کمیټه کې حکومت فیصله کړو چې په سواد پکې شامل لې موږ به اپریشن کوو هدفي اپریشن به کوو د وسلوالو خلاف چې کم ځای بدم دي سواد کې دغه اپریشن ته تیاری
نه یو بالکل وطني تیار موږ مخکې ډیر غپلې شو یو زمونږه کړي د کورونا وتی دي زمونږه خلک ډیر ډیر غپلې شوی دي هر طرف باندې موږ تلیو موږ ډیر موږ ډیر بچت یاني شوی دي دغه شی دغه ته موږ په هیڅ جوړ باندې تیار وطني یو جی
دا مشال رادیو
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د سوات نزو شمالي وزیرستان ته چرته چې په میرې لیکه 13 ورځ د عمل لپاره لاریون وشو چې پر عامل سربیره قبایلی مشرانو د سیاسي ګوندونو مخکخانو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو پکې ګډون کړي وو لارونوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او پوز د امنیت د ټینګښت غاغو کپر دې مهال د عثمانزیو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز هم اعلان کړي او د اگست 14 یې د تور ورځې په استل منزلو فیصله کړی دا نور تفصیل د عمر وزیر نور
د غلاریون د غې ورسته وشو چې د اگساتمه نه میرلی حسوخیلو او موسکی کې وسلواله او فوز ترمن نشته وشوي بیا د غلطه ځای خلکو جرګه پیل کړي او پرون یې د امن پاسون پنوم غونډه وکړه د امن لاریون ورسته پرون ما شام د عثمان ځای جرګه ویان مولانا بیت الله جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې نن سوړل سمګز به د وزیرستان ټول بازارونه بند وي په دوکانونو مارکیټونو به خلک تور بیرغونه لګوي حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې نو د دا په خبره نن به د غلطه پنجاب ته غزیدلې د ګیس پایپ لاین هم وباسي او سوارلا سماګز د تور ورځې په تو ګلمانځي
زستو مشر واپی راوی وته سره سره ستای واری ادیش کا سون واری او په زره بندې چې قیمت 200 کا سون عزتي وی چې کړه کومینا ار پیراشي او سیاسي ورکر ته کیمدا ټول بزرین او بانوی او په ټول وزیرستان شه تیرې جندې وی 14 په تیرې جندې منو کېږي دې سي چې کیم دې مشر استان نه کړه دا چې دا پېپ چې کیمدا دا چې ذکر د لاوس د مخشه ډیر کوم بیا د دې اتمنځای کوم ته د ګیس پلان په خلاف باندې هر قسم د بندر جواز دی د ایه اسلام لاوس مطابق دی غلطی کړی دی اندې نه باندې د ګیس پلان مشر ته امیش اقدام کی ان شاء الله د پاکستان خوشې یو میز او د چټ انداز باندې کوي او چې کړه دا موتا خپل رغیان وګانی او دا موتا خپل حقوق روکو
عثمان ځای جرګې د تیر یو کال نه د غلطه غونډې روانې دي چې څو میاشتې وړاندې حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وو چې غوښتنه یې ومنل شوې خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې د میر علي حسوخیلو موسکی ځوانان وایي چې د غلطه د امنیت ټینګښت ډاډ غواړي غنی احتجاجونو ته دوام ورکوي د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی او فوزی چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز د غلطه امنیت ته ژمن دی وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړې د جرګې مشرانو ته ډاډ ورکړې چې دا مولز د ځان مال د ژغورنې پوره هڅه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوډ پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په قبایلی او جنوبی ضلعو کې د بدامنۍ پر زیاتیدونکو پیښاندېښنه ښودلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي بلخوا حکومت او پوځ ویلي چې د امنیت ټینګښت لپاره لپاره هدفي عملیات ته دوام ورکړي دي. په دې اړه نور حال ل پیښور د مشال لیډو خبريال وسیم سجاد را کوي.
موسین داول په خپل خبرو کې ویل د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې د پاکستان حکومت کرفت کمزورې شوی او وسلوال پر مبینه ډول د غلطه عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه،
پاکستانی فوج او طالبان کې درمیان لړۍ هوتی ہے،
دا پاکستانی فوج او وسلوالو پمنس کی نختی کی گی او دا حقی پا نتیجہ کی دا ٹولو لوی زیان عام اولستا اوڑی، دا دے خلکو جن سخت اغیزمن کرے دے، خلق نغوڑی چی دیو یواری بیا دا خپلو کورونا اوزی، خلکو احتجاجونا اکلا زکا چی دا پاکستان فوج او پاکستان حکومت تیرو اپریشنونو رستو خپل ادبار دلاس ورکڑے وو، دا عوام اعتماد پا دی پاتی نوو زکا عوامو لدوی مخالفت اوکو
رہا نہیں تا، اس لیے عوام نے اس کی مخالفت کی.
خود پاکستان حکومت او فوج وقت پر وقت یاد دہانی ورکڑی چی دا امنیتی زواکونو گرفت مضبوط دے او وای ہی چاہتا اجازہ نور کوی چی ریاست تا گواخ اکڑی. د پاکستان حکومت په تیر میاشت کې د ازمه استحکام په نامه د وسلوالو پر ضد اپریشن اجازه هم ورکړې وه. د پاکستان فوج ویل چې یاد اپریشن به د استخباراتو پر بنسټ کیږي. البته د قبایلي ضلعو خلکو سره اندېښنه ده چې د یو وار بیا سر پورته کوونکي نامنۍ په ترس کې بعد دوی کډوال کړل شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د ملي جمهوري غورزنګ د خیبر پختونخوا د پارویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل،
اوورال کوم حالات وګورو، مطلب د بلوچستان د پختونخوا او بیا د فټا، بیا په فټا کې د شمالي وزیرستان او بالخصوص د میرلي، نو په میرلي کې په روزانه په بنیاد باندې هلته په سنه شکل کې جګړه روانه، یا به چرته ټارګیټ کلینګ، یا به د طالبانو او د فوج ترمنځ نښتې روانه، او په دې ټوله جګړه کې اصلی توان چرس یا غاوا مترس مون غواړو چې دې منسوبو ته او دې جنگونو ته د پای ټکی کې دي، او د نورې دنیا په سر او د نورو خرونو په سر زمون خلک هم پرم نه ژوند وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په مسله پوهاند یا دې ستونزې یو شمیر وجوهات خای، خو تر ټولو لوی پکې په تیر حکومت کې شوی هغه معاهده ادوی کوم چې د وسلوالو او پاکستان ریاست ترمنځ شوی و. بیرابل قم پرست ګوندونه یا د معاهده ته د وسلوالو د ریسیټلمنت یا بیا آبادیدلو نوم ورکوي. خو د تیر وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویل ول چې د ریاست سره د غنا علاوا بل کملاران نه و. په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا سر پورته کوونکي ترهګرۍ په اړه په پیښور کې میشت صافی او شنون کې لحاظ لی وای،
ګوری په 2020 کې د افغانستان نه د یو اندازې مطابق کم چې د انټیلیجنس هم دی کم چې د حکومت هم دی، تقریبا د 40 نه 50 هزار پورې چې کم طالبانو هغه د افغانستان نه سره د خاندانونو دلته راوستلی شي. بیا د هغې نه پس که موږ وګورو په 2022 کې یو وار بیا د طالبانو دغه ریلوکیشن د وجې نه دلته واپس چې کوم نه ټیرریزم سیوا شو په افغانستان کې، د هغوی دپاره د طالبانو حکومت رالی، حالات نورم ښه شو. نو که موږ وګورو په هر کال کې د تیرو کلونو په نسبت باندې د خصوصا د ټي ټي پی او د داعش کاروایانې نه صرف زیاتې شوي دي، بلکې هغه مؤثره شوي هم دي، او مؤثره په داسې دي چې دا دواړه ډلې د عامو خلکو په ځای باندې زیاتره زمونږ انټیلیجنس ادارې، زمونږ فوج او پولیس ټارګیټ کوي.
په تیر میاشت کې د پاکستان د حکومت د پریکړو وروسته د دغه ملک فوج او نورو امنیتي ځواکونو د انټیلیجنس بیسډ اپریشن ترهګرو پر ضد اپریشنونو نتیجه کړی دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو، یو بل موضوع ته د کوز جنوبی وزیرستان د انګورډي سیمې اوسیدونکو په احتجاجي جلسه کې د اگست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړي. د انګورډي سیمې مشران وایي چې دا پریکړه یې له هغې وروسته کړې چې حکومتي چارواکي لا هم د دوی د پرلت غوښتنو ته تیار نه دي. خو د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان مرکزي حکومت له افغانستان سره پر سرحدی دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی دی. البته د انګورډي ولسته د ژوند د بنیادی اسانتیا ورکول لپاره ضلع انتظامی ګامونه پورته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسیدونکي د سلوارم په ورځ په احتجاجي جلسه کې د 14 اگست د پاکستان ازادۍ ورځې تقریباتو بایکاټ پریکړه یې کړې. د انګورډا سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله په احتجاج کې د شوې پریکړې په برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
درنه د احتجاج پیراش ولې د میزو په ګراوند باندې د حکومت پاکستان د طرف نه هیڅ شای نشته. د تعلیم په حواله، د صحت په حواله، د کمیونیکیشن په حواله، روډی نه هر څه حالت زر د خاروبت خو د میزو اهمه مطالبه میزو ز پاسپورت مانی خو د نن لوکل د پوره میزو دا درخواست کړای دی چې په دغه ز پاسپورت کې مو پالیسی د پاکستان د مکمی خلک ای ریلیف روغړای شي. د کوم خلک تقسیم شوی دی ار پار کوم احمدزای ابو د دولت د انګوره د 8 کیلومتر ار پار دغه پر میزو ریلیف غوښته.
د انګوره د سیمه احتجاج یو بل مشر دین محمد ویایی چې حکومتي چارواکي د سیمه احتجاجي درنه غوښتنه منلې ته تیار نه دي. د ځکه د سیمه اوسې دین کې د پاکستان ازادۍ ورځ باندې په احتجاج په خپل کورونو او ګاډیو باندې تور بیرغونه لګولې پریکړه یې کړې ده.
څومره د لکې علما دي، مجوانون دي، مشرون دي، یو په ګڼ تعداد باندې واري دي واسطلا بیا یې نه بعد چې کوم د انګوره ډې ګیټ 0.5 په دې باندې نی جلسه وکړه په یوه کې میسو چې میسو د پاکستان سره 14 اگست نه کی میسو د پاکستان خلاف نه ای او د جنډي خلاف نه ای. میش ته حکومت سہولت نظر کړای میش په تاسو پاکي ځکه چې میش لاس میشته چې د میش درنه حکومت ویني او هغه مذاکرات نه درېمي.
مشال ریډیو چې د انګوراډا سیمه اوسې دین کې وشتنه او د پاکستان ازادۍ ورځ تقریباتونه د بایکاټ کاولې په باراکشه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
پاسپورټ یا ون ډاکومېنټ ریجیم دا قابل قبول دی. نو دغه د فیډرل ګورنمنت پالیسی دا او دغه کم چې بارډر پوینټس دي نو هغه ټول د پاره دی، واځي د انګور اډې د پاره نه ده.
اوریدونکو تاسو د اشتیاق مسید ریپورت اوریدو. ورزو یو بلی موضوع ته د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر د ډیجیټل ترهګرۍ یادونه کړې ده او د دې پر ضد د ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. په 14 اگست په پاکستان ملټری اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ ورځ د لمانځلو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. تر جنرال عاصم منیر وړاندې د پوز د اماړیکو څانګې ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ته ډیجیټل ترهګرۍ اصلاح هم کارولې و. دا چې د پوز لخوا د ډیجیټل ترهګر اصلاح د چا لپاره کارول کیږي او د دې ذکر کولو پایلې بسوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې په ملک کې د ډیجیټل ترګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. په 14 اگست د پوزي افسرانو د روزنې مرکز یعنی پاکستان ملټری اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ د ورځې په مناسبت وی دستوري ته د وینا په محل خغه اول چې ډیجیټل ترګران وړي چې د ریاستي درو او خلکو ترمنځ درز راولي خو دوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. جنرال عاصم منیر وویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي خو د دې حدونه هم په ګوته کوي.
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان پوز کمزوری کول دا ټول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ بولرم چې هیڅ منفی ځواک د ماور او مینې دا رشتہ نه پخوا کمزور کړي وا او نه به پرتلون کې وخت کمزوری کړي. پوز د ملک د ننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړي دي او هر ورځ د دې پر خپل وینه تویوي. مونږ په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ضایع کولو اجازه ور نه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے.
دا پاکستان پوز پر استوی کې د ډیجیټل ترګرۍ اصطلاح جوړه کړې ده او بیا بیا یې کاروي. پرمبزل د پوز د عام اړیکو څنګه یعنی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف دغه اصطلاح وکړوله او په ټولنیزو رسنیو د پوز په ضد خبرې کوونکي خلک ډیجیټل ترګران وبلل. ډیر تازیانګران چې مشال ریډیو په دې حق له خبرې ورسره وکړې په دې نظر دي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو د نورو ګوندونو تر غړو زیات فعال دي. هغوی په حکومت او ریاستي درو نیوکه کوي نو د پوز مشرتابه هغوی ته ډیجیټل ترګران وایي. د امنیتي امور ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل چې د ملک ساتل د پوز کار دی ځکه په ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندا مخه نیول هم د دوی ذمہواري ده. هغه وویل چې زیاتره هغه خلک چې په ټولنیزو رسنیو د پوز او نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د دغه ملکونو هیوادونو ته هم پکار دی چې په داسې خلکو نظر وساتي.
دا داسې عمل نه دی چې رګین دا په یو ځای باندې روکاو دی. دې کې هر وخت نزیته یا ازیته پکې راځي کمې پکې کم راځي. دغه خو د هر یو ملک یو اول دا وې ذمہواري ده چې هغه په کومه دایره کې یا په کوم نظر کې هغوی ته نظر کوي چې یاره دوی نه قوم ته یا دوی نه امن ته یا دوی نه علاقې ته یا دغه ته دنیا ته څه نقصان دی. بل خبره دا چې دوی ته کوم بې فنډینګ کېږي نو هغه فنډینګ بیا په دغه پاغې باندې نظر ساتلی کېږي.
دا ایس پی آر مشر په 8 اگست وی خبری غونډه ته ویلو چې د ملک قانون د ډیجیټل ترګرۍ په مخنیولو کې ناکام دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ هم خپل اصول لري، خو له بده مرغه په پاکستان کې څوک ته دې پروا نه کوي. البته د پوز د مشرتابه لخوا د ډیجیټل ترګرۍ بیا بیا ذکر کول دا ښایي چې اوس به د ټولنیزو رسنیو په پوسټونو هم خلکو ته سزاګانې ورکول پیل شي.
نه دا معلومیږي چې دوی په دې ډیجیټل میډیا باندې، په نیو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندۍ لګي، بلکې دا هغه نه پر سزاګانې بم دی خامخا دغه طرف ته روان دي. نو ټیررزم ڈیجیٹل ہوتا ہو یو نو مخلے ہو قبل نو مخلے کا نا پر پاکستان کے خود دہشت گردی شتے چھ پاکستان کے خود ادر وائز ہم پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل میڈیم ماندے ریسپانسیبلیٹی و ایڈیکیٹس خوشتے نا تا کم ایریا مرا واقع لکنا آئی کے دی پخپل ہم سوشلی ریسپانسیبل نا دی کدا سٹیٹ تے کدا غی اداری دی کدا اسٹیبلشمنٹ دے دی خپلا پاگے حوالے سرا پل ریسپانسیبلیٹی نا پورا کئی.
تیرہ میش حکومت تحریک انصاف د ویان روف حسن په شمول د ګوند یوش مرغړی په دوی تور نیولی وو چې دوی د ملک او ریاست خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو وخت په پیښور کې 7:30 بجې شوې دي. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځای ولس او سوداګر د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتره پورې ورغلل او هلته یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې دي. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ له ژمنې په شا شوی دی. د خیبر پختونخوا د سوات چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره نن یو لاریون کړی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې خلک د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي وو، د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو، د امن لپاره نارې وهلې. د پاکستان حکومت د اګست 14 څخه د پټرول او ډیزلو بیې کمی کړي دي. د مالیې وزارت د اګست په 14 په اعلامیه کې ویلي چې د یو لیټر پټرولو نرخ څه باندې 8 روپۍ کموي. او نن د عثمان زیو جرګې په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اګست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په حیث تل منځلو پریکړه کړې ده. د عثمان زیو جرګې مشرانو پرون په میرالی کې د امن پاسون ګډونوالو ته ویل چې د دوی پر بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. او اوس هم برزو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته د دې اونۍ په پروګرام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر فیض حمید د نیونې پر بیلابیلو اړخونو بحث شوه دی. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مو عبدالحی کاکړ سره کوم. په پاکستان کې د اگست پر 12 یو ډیر لوی پرمختګ وسو چې کله د دې هیواد فوج وویل چې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید نیولې او د هغه پر ضد د پوځي قانون له مخې مقدمه پیل شوې ده. دا د دې هیواد په تاریخ کې شاید لومړی ځل وي چې د ISI یو پخوانی مشر نیول کېږي. پر فیض حمید تور پورې شوی چې هغه تر ریټایرمنټ وروسته داسې سرګرمیو کې برخه اخیستې چې د ریټایر کېدو وروسته د پوځي قانون سرغړونه ده. پر هغه بل پور تور د ټاپ سیټي په نوم مقدمه ده چې په نوموړي تور پورې شوی چې د ټاپ سیټي د مالک پر کورې چاپه وهلې او هغه په غیر قانوني توګه نیولې ځورولې دي. خو په دې کې مهم تور د هغه په ځینو سرګرمیو کې برخه اخیستل دي چې زیاتره کارپوهان یې اشاره د هغه د تریک انصاف لګون سره اوس هم په ټې رابطې یادوي. د نن په بحث کې د دې موضوع مختلف اړخونه څېړو. مهربانو مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي او عدالتي چارو خبريال عبدالله مومند او هم په اسلام آباد کې د عدالتي چارو پخوانی خبريال او شنونکي عبدالوحید مراد دي. تاسو دواړو تر کړی وای. عبدالله مومند سي په اول به تاسو تر راسم او تاسو خیر د پاکستان د فوج هغه پریس ریلیز یا بیان کتلې دي چې پر فیض حمید نیولې دي د پر ضد د کم کورټ مارشل دی، یعنی عدالت کې د فوجي عدالت کې څه مقدمه دا شروع شوې ده. تاسو ته دا د پاکستان فوج په تاریخ کې آسی د پاکستان په تاریخ کې یو ډیره لوی خبره معلومه شي.
وایي عمران صاحب سم پته ده چې پاکستان په تاریخ کې کله هم د سي ستونه مخ ته نه دی راغلي چې یو سټینګ د ڈی جی آئی ایس او به هغه د پیښور کور کمانډر په تور باندې چې هغه د خپل آرمی چیف خلاف دې اسې قسم سازش کړو او فیض حمید باندې هغه سازش دې هغه تقریبا کارو پاګی باندې نادر انکوائری هم کړی و هغه کسان چې کوم په نادر کې فیض حمید سر نوکری باندې لګولی وو او هغه خلکو بیا د فیض حمید چې د جنرل آصف منیر صاحب چې کوم موجوده آرمی چیف دی د هغه ډیټا چې ده هغه لیک کړې وه او هغه ډیټا به د سعودي سفارت ته ورکړې وه او هغه باندې دا الزام لګولی و چې موجوده آرمی چیف چې دی هغه اهل تشی دی او د دلار چې ده هغه دې ونیولی شي نرګي دغه باندې نادر خو سیکشن د اخیستو خپل کسان دي لري کړي وو هو دغه د کوم سازش چې د آصف منیر صاحب خلاف شوی وو هغې باندې هغوی ته معلومه شوي وه چې د سازش په باندې فیض حمید نو دا یو یو فیکټر خدا دی بل دا ده چې دا هم ویلې کېږي چې هغه د پی ټی آی خلکو سره رابطه کې دی یا د 9 مئی چې کوم واقعات شوي وو په هغې باندې هم د فیض حمید مشورې په کار زما په خیال دغه سیز ډېر کمزورې دی دوه درې ډېر اهم پوائنټونه دي یو خدا دی چې کله آصف منیر صاحب آرمی چیف جوړېدو نو کم خلک چې په ویټنګ لسټ کې د آرمی چیف جوړېدو دپاره پاره کې یو فیض حمید هم وو پاره کې جنرل نعمان هم وو او نور کسان هم وو چې هغوی دغه میټینګونه په اسلام آباد او پنډه کې کړو
شاه وحید مراد صاحب تاسو عبدالله مومن صاحب واورېدی ځینو شانو ته هغه اشاره وکړه ستاسو دا ټول پاکستان کې په سیاست نظر ساتي او باندې تبصرام کوي په خپل ټویټونه هم کوي او د هر څه کوي ستاسو په خیال باندې خبره ډیره جوړه ده یعنی چې کوم په پرسیډیس کې خبره شوې ده چې ټاپ سیټي ده یو دغه مالک نیولې دی په هغه بیا مقدمه وا بیا سپریم کورټ ته لاړو بیا سپریم کورټ او پوښتنه وویل چې دا فیض حمید باندې تور دی تاسو خپل انکوایري وکړي بیا غو انکوایري وسوله اوس فوج وای چې انکوایري مو وکړه هغه کې دا معلومه شو چې د ټاپ سیټي کوم مالک و هغه د زورولې بیا ور سره دوه خبره ډیره په طریقه کړې ده خو هغه ډیره واضح کړې نه ده چې د ریټایرمنت وروسته کوم قانون راځي په سرګرمۍ کې ده لاسو نو تاسو په خیال باندې دا خبره هم دومره ساده ده کنه ډیره جوړه ده
دا خبره دمره ساده هم نه ده هغه وجه دا ده چې کاکړ صاحب دا لاولې تور چې په کوم هغه لګیدل دي دا تر اوسه نه دی لګیدلې دا د کال 2019 کې دا معاملې شو د ټاپ سیټي چې کوم خبره کیږي نو هغه وخت نه واخله تر اوسه وکالو کې فوج درو خلاف څه کاروایی نه کړه نو درې یو دا هم سوال کیږي چې ولې دا کاروایی نه شو نو دا یو ډیره مهمه خبره وه چې هغه وخت د فوج د کوم د استخباراتي چې کوم زمونږ د مشر وو هغه وخت دا ډی جی سی وو ډی جی ایس آی نه وو چې وخت دا معامله شوې وه په اف 11 سیکټر کې دا کاروایی وکړې او په کور چاپه ورې شوې وه او اخوا نه هغه کس چې دی هغه واکړی وو یا وخت هغه کس بوته وو د کوم ټاپ سیټي معامله دا کوم باندې چې سپریم کورټ هم چې د فوج ته ویلي چې په دې کې تاسو کاروایی کولی شئ نو اوس هم د پریس لیس کې هم دغه لیکل دی دا چې آی ایس پی آر د فوج کوم بیان دی هغه دا خبره شوې ده چې په دا سپریم کورټ دا کوم ډایرکشن او دغه هدایت او دغه مطابق موږ دا کاروایی شروع کړ دا بیا دغه دویم برخه چې کومه ده چې په کوم کې دا لیکل دي چې دا په سیاسي معاملاتو کې ملوث وو چې سیاسي معاملات دا سو خپل ریټایرمنت نه پس چې دوی هغه کې ملوث وو نو هغه معاملات چې دي هغه تاسو څنګه وې هغه پی ټی آی سره چې دي هغه سرګند شو او هغه هر چا ته پته ده چې دوی سو وخت ریټایر کېدل لغې نه مخکې هم نو دا معاملې چې دا د لپاره مهمه ده چې دې کې بخښ سوالونه راځي خلک به تاسو کې چې پی ټی آی سره چې وخت کې بده حکومت کې او اوس وخت چې ډی جی آی ایس آی او جنرال فیض حمید هغه وخت چې دغه باندې کاروایی ونه کې صرف د ریټایرمنت نه پس وره دا سوالونه چې کوم به عام سیول سوسایټي او چې کوم دانشوران دي د ملک انټلیکچوالز دي هغه به دا سوالونه تاسو کې او اوس هم خلک پرون نه پس په سوشل میډیا خلک دغه څه تاسو کې چې دا وره دمر په دې کې دمر لیټ شي وړي دمر وخت ولې لګیدل چې دې کاروایی نه او د پریس لیست چې دا مبهم او چې دې واضح دې پر نه دي چې دې کې دوه مبرخه کې دا خبره لیکل شوې ده دا خبره خو اول لیکل کېدل په کارو ولې چې هغه وخت چې کوم تاسو دې کال 2019 چې کوم معاملات ټاپ سیټي ولې هغه وخت کې مسکنډکټ منی هغه اصلا فوج نو استل پکارو په تاسو اوس دا سیاسي او دا ځان کې چې مکس کړ او دا خبره چې دا مخامخ کړ دا
خو اساس تاسو په خیال باندې زما بیا عبد الله مومن صاحب ترجمه ستاسو په خیال باندې دا اوس کوم عمل شوی دی یا دومره ابهام ویل پکې په دې پرسلیس کې ساتلې دي که کوم خبره چې کوم کارپوهان یا تاسو یا عبد الله مومن یا خلک چې د پاکستان د اقتدار د ایوان لدننو خبرو ځا خبر وی او هغه دا خبره کوي چې د تعلق په یو خد په مازی کې له جنرال عاصم منیر سره د جنو مشری باندې اختلافات خل دی علاوه لکه په دې ابهام سره ویلې دا خبره کوي چې له طریق انصاف سره یو قسم تعلق
دا ابهام سره کاکر صاحب د وژن خبره کوي چې په دې وخت کې څو وخت د انکوائری کې یو دا انکوائری یا دا تفتیش یا تحقیق چې بهر راځي نو په دې کې د فوج دې وخت چې کوم حاضر سرویس چې کوم کسان دي دا هم نو راځي نو زمانه د خیال چې پاکستان د فوج به دا غواړي چې دا داسې قسم تفتیش وشي یا انکوائری وشي چې کوم کې بیا فیض امید په پبلیکلی په عوامو کې دا خبر وکړي او عوامو کې مطلب دا دی چې پی ٹی آئی کې ډېر خلک اوس هم هغې له مني او د پی ٹی آئی چې کوم سربراه زبانی چیئرمین چې عمران خان او د هغې چې نور کوم کسان دي نو دا چې دا تپوس پکې چې بیا صرف دری خلاف ولې کاروي هغه خلکو خلاف ولې کاروي نه کیږي چې کوم د سر نور ملوث او کوم دی وخت هم حاضر دي په فوج کې بل خبردار چې او دا غواړي بیا چې جنرال قمر جاوید باجوا چې کوم دا وخت فوج سربراه او د هغې خلاف هم کاروي کېدل پکار دي نو فوج به نه غواړي چې د هغې چې کوم سربراه چې ریټایر شو د هغې خلاف کاروي کیږي نو زما څوبر خیال نه چې دا یو آی واش دی او دا صرف د نوم مخامخ کړ دی چې د خلکو د ویلو لپاره د عدلیې ده او د خلکو یا د کوم چې ګورمنټ دی دوله سټیسفای کول لپاره دوله صرف یقین راوړل چې فوج خپل یو چې دنه چې کوم عمل دی دا اکاونټیبلټی دی حساب هغه شروع کړی دی
شدا ډېر مهمه نقطه ده عبد الله ومن صاحب زه دا تاسو ته راوړم چې جنرال فیض احمد باندې چې کوم الزامونه لګېدلې دي د ټاپ سیټي والا نو د ټاپ سیټي خیر کاغه الزام لګېدلې وي هغه کې خو د جنرال فیض احمد څومره سرګرمیانې دي ممکنه دا هغه په یو نتورک کې کار کوي او هغه نتورک سیاسيانم کېدلای شي ممکنه او هغه فوجانم کېدلای شي ولی یعنی یو نتورک کېدلای شي یو غټه شبکه کېدلای شي ولی یو فرد په نخه کېږي کنه ځکه چې د سر باندې نور خلک هم وي نو دا دا ډیره مهمه نقطه ده تاسو په دې باندې سوایست
کاکر صاحب ډیر مننه ګوره د فیض احمد خلاف کوم پرونه ایف پی آر سټیټمنټ راغلی دی هغه ډیر سټریټیجیک دی هغه ډیر کیلکولیټډ دی چې دا په دغه سټیټمنټ کې مقصد هم دغه دی چې را صرف د فیض احمد خلاف دی هغه کاروي وشي چې وایي مراد صاحب خبر وکړه چې هغه تا ڈی جی آئی سائی پر سیاست کے حساب سے لوانے یا ددی سرا سرا نور چکم داغا ایکٹیویٹیز جو بطور ڈی جی آئی سائی سیاسی خلق بجیلوں نے کہتے والی آداغا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز چیزیں باغی مانی والی سزا نگی گی باغی کی غٹا نکتہ دادا چی آگا وقت کی داغا پروجیکٹ چیو دا پاکستان تیرے کے ساتھ دا فوج بطوری بخبلا دا فوج بطوری ادارہ دا پروجیکٹ راوڑے ہو بچر دے دا فیض احمد خلاف دا بطوری ڈی جی آئی ایس آئی داغه کوم سیاسی ایکٹیویٹیز دي بدا غي منی کې داغه خلاف کاروي کې نو خبره با به صرف په سمیدا پورې نه وځيږي ته په پانی پور کمانډر د پټي پور کمانډر چې دی تر لاس په فور او جګه د ڈی جی آئی ایس پی آر هم داغه خلاف هم به کاروي کې ځکه چې داغه د په سمیدا نه زیات ایکٹیویټیز په پاکستان تحریک انصاف کې اوس څنګه چې ماو ویلي چې په سمیدا سره د دې ذاتی مسائل هم دي د موجوده آرمی چیف او باقي کې غټه مسله دا ده چې کله هغه آرمی چیف جوړې دو نو یو خو هغه د د فوج کوم هغه وخت کې په ویټینګ لیست کې سلور کور کمانډرز او هغه سره میټینګز کول او بیا د عاصم منیر موجوده ارمتی لار نیول دا خبره هم نه صرف حکومت راغلی وی بلکې دا سیدونه فوج ته هم رپورت شوی یو دوی ما هم نقطه په دې کې دا ده چې کوم په نادره کې د عاصم منیر سره موجوده ارمتی ډیټا چې کوم لیک شوی وا پاغه کې هغه خلک پاغه کې ملوث حکومت په زمیت په نادره کې لګول نو دی وخت کې د فوج کوم کنسرن دی هغه دا نه دی اغزان احتساب ته نه وړاندې کوي چې ممکن په سیاست کې حساب کیږي دا یا یو د سیاسي جماعت چې هغه موږ الیکشن دي هغه د نور سیاسي جماعتونو نه پټ کو الیکشن کې ګاندي وګړه پورا ار ټي اس وکې نو نو اوی بتوري ادارا ځان احتساب ته نه راوړي د دې په زمیت د کوم د ټاپ سيټي والا سکندل دی هغه د انډیویډوال سکندل دی او باقي کې زیاتر یو دوه د ایس ای چې کوم افسران دي دا غي نمونه یاد او وخت د رینجر چې کوم خلک دي دا غي نمونه خو په کرا شي چې هغه تبا تزاور کی یا بغاغو اس پر سرویس کی ڈسمس بکی ہونا دیکھ مطابق تدا تی پی زمین طرح فل سکور ہم سیٹل کول دی مطلب دا نحبیل سکینڈل بدلا کستل دی یا داغا خلاف موجودہ میچین خلاف دی کم سازش شوی داغین حکومت ہم خبر ہو او بل طرف تا فوج رے اگا اوور آل دا اعتصاب نہ ہم بچ کول دی اوی پچھر تا فی زمین تا بطوری ڈی جی آئی سائی الیکشن پٹا ہو مانی یا سیاست کی ساخ خستلو مانی سزا ور پیش ہوئے یا دے سپس ہم سٹیٹمنٹ راگلے ہوئے نو دا بڑی نیک چگون میں وہ سم اوی دا گرنی چیارا کچرتا ڈی جی آئس آئی چی دے پہ سیاست کی سالی آرمی چیف پہ سیاست کیا ایسالی اگا تا پروجیکٹ بروانی ہو دی بہیس قسم احتساب چی دے اگا نکی گی اگا صرف دا فیض حمید پور لیمیٹڈ دے اور صرف دا شخص احتساب کی گی اگا ہم دانے چی فیض حمید تخیم ساندھو کو
سوال یعنی دے زخد عبداللہ مومن خبر و زیادہ سے شکاری یا دین نور کارپوہانم دا خبر کئی چرتا دا فکر کی فوج کی دا احتساب عمل شروع سو او شروع جنرل فیض حمید ازا ہوشوا چی حقا پا جنو دا سی کارو نکڑی دیس پا کار دے احتساب ہوشی کاغه په سیاسي عمل کې وی کاغه بیا یو څوک زورول تنگول او جیل یا ټارچر کول یا ارڅوی خو په خیر روسه معلومه شي د فیض احمد موقف هم په کار دی چې مخې تراسي چې هغه خپل څوای ک تاسو ته معلومی هغه هم تاسو بیا وایسته خو البته یو خبره چې کچيري دا د شخص وینو پاکستان کې دا دومره لو خبره لدی جوړول سیاره فوج کې به اوس بدلون راځي فوج کې به اوس په سیاسي عمل کې مداخله نه کوي نو دې زاده اشکاری چې دا خو یو شخصي ځینې اختلافات شایوي یا د وخت لپاره د یو خاص ګروپ لپاره یا د یو فرد لپاره ساس په خیال باندې دا یو لکه څنګه چې عبدالله مومن سی وای سکور سیټل کول دي له چا سره خپل ذاتی شخصي لانجه چې دا برابرول دي کڅنګ
زتا پوهیګم چې د پاکستان چې کوم معاشره دا په دې کې ک سیاسي ګوندونه دي او ک فوج دي ک عام خلک دي دوی کې دا ډېر مسله ده چې او یو پرسنل سکور سیټل کړي دا هو ستا خبره بل خبره سو چې محکمه جاتی یا دا اداره جاتی یا انسټیټیوشن په دننه کې سره احتساب عمل روان دی یا احتساب عمل شروع شوی دی نو زه د سره اتفاق دل پر نه لرم چې په پاکستان کې تاسو ګورئ چې هغه تحریک انصاف چې کوم پرون پتیرا رز چې په حکومت کې وو هغه وخت هغه چې موږ په یو پیج کې ریو اسټابلیشمنت سره یا فوج سره نو هغه وخت چې او د فوج بالکل ټیک ښکارې دو ولې چې جنرل فیض حمید وو او جنرل قمر باجوا هغه سره وو نو نن چې هغه دا فوج غلط ښکاري ولې چې هغه موږ حکومت کې نه وو دغه سي چې زموږ چې کوم دی وخت چې کوم په حکومت کې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه دا وایي چې فوج بالکل ټیک دی خو پرون چې په تیر ورځ چې وخت کیسه وخت کې فوج تحریک انصاف او هغه په یو پیجون هغه وایي چې فوج دې غلط دی خراب دی او دا په سیاسي معاملاتو کې مداخلت کوي نو زه دا پوهیږم چې دې لپاره څه دغه نشته څه اصول نشته زموږ په معاشره کې زموږ په ملک کې سیاسي ګوندونو کې په فوج کې په محکمه جاتی په توګه صدا سے اصول نشته چې کوم کې دا وایي چې بالکل دا شی روان دی او دا کدل پکار دی چې د ټول احتساب او اکاؤنٹیبلٹی بھی سیاسی سیاست کے مداخلت چې دی هغه د پکار خدا به هغه وخت کیږي چې سو وخت دمر میچورٹی راشي سیاسی ګوندونو کې او فوج لیڈرشپ کې چې او دا وي چې دا ملک ته او دا ملک دې ملک کې دمر خلک اوسي کې د خلکو مفادات چې دی هغه ډیر ضروری دی معاشي خاص طور پر معاشي حالات چې کم دی او د بچکول لپاره د خلکو نو زدا په هیګم چې داس اداره جاتی یا د محکمه جاتی مسله نه دا او دا پرسنل سکور سیټلنګ باندې خدا اسی بس خلکو ته بریو آی واش کوي خلکو د داخل غواړي چې خلک د وخت کې د فوج مندن کې ډیر زیات روان دي او خاص طور باندې پی ټی آی چې کم خلک دي کم په خلک په سوشل میډیا اکثریت کې دي او د وخت کې چې تاسو په تنه چې پاکستان معاشره چې سوشل میډیا باندې ډیر زیات ډیپندنت تا پاغي باندې انحصار کوي د فوج چې هغه خپل سمره خبرې کوي د فوج د ترجمان رستنی دوه درې پریس کانفرنس چې هغه تقریبا د هغه 80% یا زیات حصہ چې هغه سوشل میډیا خلاف وا او دا وجه دینا دا ښکاری چې او سوشل میډیا نه ډیر تنگ دی او سوشل میډیا مې د پاکستان خلک چری اغون تنگ دی پاکستان د فوج نو هغه دی وجه نه او صرف هغه خلکو لپاره مطمئن کول د لپاره چې کم خلک او سره لیک خوشاله دی فوج نه خوشاله دی 60% خلک دی 20% خلک دی کوم کې چې اوس دا نون لیگ خلک هم دی او دا پیپلز پارټي خلک هم دی نو او هغه خوشاله ول د لپاره خپل هغه د کول د لپاره په سوشل میډیا باندې وا وا کول د لپاره چې موږ دا ډېر خطر وکړو هغه خلک دی وخت پرون نه پزدا لګیا دی وګورئ چې فوج وړي خطر وکړو او ځان کې دنه چره احتساب عمل شروع کړي زه په کوم د صرف هغه د لپاره دی
مننه وحید مراد صاحب او عبد الله مومن صاحب بل سوال دا دی چې د دې په سیاسي اړخ ته راشو کدا خبره کم فهم هلکو کیږي او په هر حال د دې وہ تصدیق پاک شکل کی نست سڑا پا ویڈیو شکل کی یا پا اسناد کی یا پا بلا بانا کی وہ کڑائی شی خو بہرحال عمومی خبر کم خلق خبر دستا سکون دی چی دا فیض احمد پخوا خو بہرحال ٹول خلق منی چی عمران خان سرا چکل آغا وزیر اعظم ملگری ہو خو کل چال اقتدار لری شوی دی عمران خان جیل تللی دی او تاسو څخه مې خبر یاد کی چې د آرمی چیف جوړیدل غوښتل واسي منیر بیا جوړ شو نو د دې ورسته چې اوس عمران خان د فوج خلاف سوی یا د فوج خلاف په سیاست کې پر رول باندې اختلاف کوي نو په داسې حالاتو کې آیا د فیض احمد داسې خبره شته چې په یو شکل نه شکل کې د تحریک انصاف سره نن سبا هم مرسته وکنه؟
ګوره یو کو د خبره ده چې څنګه چې وایي مراد صاحب هم یو دا نقطه واضح کړه یو په دغه چې په دې پریس ریلیز کې د ریټایرمنت خبر راغلی چې د ریټایرمنت د پس دا هغه کوم آیا د ریټایرمنت نمبر کې چې هغه کوم سیا اکټیویټیز کړي دي هغه باندې وسه کاروي کوي هغه بنیادی وجه دا ده چې دا خبره د ریټایرمنت نمبر کې دي صرف فیض حمید نه بلکې بے جنرل باجوا بے جنرل آصف کپور او بے ډیر خلک به دې پوزیشن کې راځي
خبره تاسو وکړه خبره تاسو وکړه اوس نن سبا څوک داسې ویلای شي چې پرشتہ هم د فیض حمید له سیاست یا ریټایرمنت وروسته چې کوم د فوج قانون دی دغه خلاف ورزی کوي په داسې سرګرمۍ کې ساخي چې هغه په کار نه دی چې وایي د قانون لمخ
کاکر سے بیو پدا سی دے چی داسی اس کو ریپورٹڈ دے چی پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر فیض حمید دا دعوت پر پاکستان تحریک انصاف کی شامل شاہ فیض حمید چی دے آغا پاکستان تحریک انصاف کی شامل ہے تو نا انکار کرو اس دی حوالی سرا چکم آغوی دوے لکھی گی چاہ عمران خان سرا یا آغا نور سیاسی لیڈران سرا آغا رابطہ کی ہو آغا دسی طرح میٹنگونو کی حساب چیستے جی اگے سره عمران خان ته مشوري ورکړي یا موجوده چکم د فوج خلاف د پاکستان تحریک انصاف فشار دے پاغي فشار باندې پیسې نه دي اوس دی والی سره اوس په پوری د سټیټ سره نه هم کته نه دی راغلي چې هغه تور چې هغه په پیسې باندې ولګي آیا فوج په خپل د سټیټ قسم چې انویسټیګیشن کړی دی چې دا غي په بدل کې قسم د شواهد چې دي هغه مخه دراغلي دي چې دا پیسې چې دي هغه د خپل ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ دے چی کو کالا پوری بار ایکٹیویٹیز کی ایسا نالی آیا آگا جمرہ دا غلی کنے دے وہ سب پوری دا خبر ہوئے لے کی گی چرا آگا موجودہ چکم دا حالا جوڑ شو یا نو مائی دا جوڑ شو پدا وہ فیض حمید بانے تور لگی تیرا دا دا پاکستان تیری انصاف چی دے آگا دا انسٹیگیٹ کو جی دلاشا وہ چکلا دا نو مائی واقعات دو شو او آگا عمران خان جی کله پیله په بنی ګاله کې میټینګ وو د پاغي کې هغه فیض حمید نوم نو وخصته هغه د یو بل جرنل نوم وخصته چې هغه اوس هم حاضر سرویس دی هغه دا ویلو چې دې سړي ماته وی چې ته په جیسټي وو نو رې دا وانی دایمه تو کا هغه باندې حملې وکا تا د پرو دا غي په بدل کې چې د مقدار میچ تمه استعفا چې دا هغه په موبایل او کله د نو مې واقعاتو شو د عمران خان د میټینګ کې دا خبره کړو چې دا جنرال چې دی هغه ز بلاک نوم په واتس اپ باندې هغه اوس مال رابطه نه راکړي هغه وخت هغه خان چې دی هغه د فیض حمید تم نو ورسته ته یو بل جنرال نیمه ته او په چې ته فیض حمید په دې کې ملوثي په سیاسي ډیوټیز کې دا د تحقیقات په فوج سره او ته پوری د دې په سم تحقیقات نه راغلي خدا خبره واضح ده چې هغه خان تیرې انسان کې شامل دي نه انکار کړ
مننه عبد الله ومن صاحب او وېد مراد صاحب بل سوال دا دی چې دا خپل د پاکستان کې کوم حکومت دی د شهباز شریف په مشرۍ باندې دی دا د فیض احمد خلاف کاروایی کېدل بیا د پاکستان چې کوم د مسلم لیگ ډېر لوی مشر دی وفاقي وزیر دی هغه هم دا وایي خواجه آصف چې تر اخره پورې کلا آرمی چیف مو جوړولې نو دای له مو سره په رابطه کې وو جنرال فیض احمد چې ما د فوج مشرقي او بیا د ادام وای چې نه هم مې واقعیت څه دي پاغه کې هم یعنی نه هم مې هغه واقعیت چې کله عمران خان ونیول شو نو د فوج پر تنصیباتو یا تاسیساتو باندې حمله وشوي او نو هغه کوم دی وای چې اشاره داسې دي چې فیض احمد دی ستاسو په خیال باندې چې کوم واکمن غون دی او خواجه آصف چې کوم خبره کوي دا اسی لدا سره سیاسي بغض پر بنیادی کوي کنه تاسو وایئ چې په دې کې څه وزن خبرو کې بيوي
زه چې درې تجزیه کوم یا دې خبرو ته وګورم خواجه آصف د پاکستان وزیر دفاع نو زه تاسو ګورم چې کومه هغه خبره ده اولنۍ خبره چې هغه من زه یقین کوم د آصف خواجه آصف چې هغه وایي چې دا هغه وخت کې رابطو کې هو دا شهباز شریف یا د حکومت سره یا پی ڈی ایم سره او برخوا هغه چې پی ٹی آئی سره هم رابطو کې دې خبرو کې سلیکټ ډېر وزن دی پرشته چې فیض حمید د شخصیت چې دی دی هغه به یو تجزیه کول پروژن هغه چې شروع نه دی هغه شخصیت داسې دی چې هغه یو ډبل کیم کول والا صحیح مانو کې چې کوم مونږ ته ورته چې هغه یو ایجنټ دی او یو سپای دی یو خفیه اهلکار د ایجنسی څنګه وي استخباراتي نو هغه هغه څه کې داسې ټول سره خپلې رابطې ساتلې وي یعنی تاسو دا پوهې شئ چې یو وخت کې چې هغه د حکومت سره پی ڈی ایم حکومت سره هم رابطې وي او بل خوا د هغه سخت مخالفت کې عمران خان سره هم رابطې وي او دغه څه وخت کې عمران خان حکومت اخر کې ختمېدو هغه وخت کې هغه هم په دواړو غاړو رابطو کې وو او وخت یې مطلب صرف دا و چې هغه په ټولو معاملو کې ځان ملوث ساتي چې کوم خوا کوم غاړه وګټله نو هغه به اخوازي چې د هغوی ته بویزه خو تاسو سره یم دغه سره عمران خان سره او په شهباز شریف حکومت سره او جنرل باجوا سره هم په او خپل انسټیټیوشن کې خپل په اداره کې محکمه کې فوج کې هم داسې رابطو کې او د اهم پوزیشن کې لیکن بل خبره چې کوم خو هغه چې موږ ګورو چې هغه سره دویمه خبره چې کوم هغه د 9 مئی والا چې 9 مئی چې کوم واقعیات دي زنه په هیګم چې هغه کې د فیض احمد سره سره لاسو د 9 مئی په معاملات کې زدا په هیګم چې دا خواجه اصف چې هغه صرف د فوج دی وخت چې کوم کې عادت چې کوم خبره کول غواړي یا هغه خبره چې کوم هغه نشي کولای یا دوه خپل غاڼه د نون لیگ یا پیپلز پارټي چې کوم غواړي چې د فوج او د دغه پی ٹی ایچ کوم مخالفت ته هغه دغه سر پاتې کیږي او زیاتیږي درسته راځه نو هغه کې دیشي دا خبره کوي بل خو چې تاسو کوم خبره کړې و د پی ٹی آی او دغه نو هغه کې د پی ٹی آی سره لیډرشپ تر اوسه پورې دا خبره کوله چې فیض احمد هغه سره په واتس اپ رابطو کې او پر اوسه نه هفته کې هم داسي او د پی ٹی آی داسي او کس سره زمو خبره شو چې هغه چې مونږ هم د دې تنګې د سره چې دا و چې دا وکي او هغه وکي او دغه سي په دغه کې د عمران خان سره په ملاقات کې اډیاله جیل کې د پی ٹی آی یو لیډر هغه ته وې چې فیض احمد مونږ په ډیر زیات تنګړیو نو مونږ د سر سوکو نو هغه وی تاسو خپل چې بارس کوم معاملات وګوره باغی کې دغه نو ډیر خلکو بیا فیض احمد بلاک کو یاد یاغه ته واتس اپ راپتو جواب نه ورکو
مننه وید مراد سے بل سوال عبد الله مومن صاحب دا دی چې د ټولو کیسو ته پکتو خپل ځینې خلک دا فکر کوي ځکه چې پاکستان کې خدای وشم د دستاویزي ثبوت پیدا کول ګران وی او زموږ میډیا او جرنالستانو ته دا خبره بیا په تصدیق کولم ګران وی او په کار دی ومن سي سرڅو پرتا سره ثبوت او دغه نوی حکم خلک سي د اقتدار څخه میوانونه دی پاغو په داخل باندې خبر دی ځینې خلک دا فکر کوي چې جرنل فیض حمید دا نیول کېدل دا هم ښکارا کوي چې د جرنل فیض حمید له هغه خلکو سره رابطه وي چې کم په فوج کې دننه نن هم دی او هغه لاسه منیر سره یو شکل نه شکل کې اختلافات ستا نو آیا په فوج کې په داخل کې دا یو اختلافات ښکارا کوي کنه دا هسي چې بار کم خلک کوي دا سی او افاوی دی یا ګنګوسی دی
ګوره کاګر سی یو بدی کې بنیادی نقطه دا ده چې تاسو کوم سوال نه پال کې ډیر خطر پورې ریالټی شته دا ریالټی او دا کلیرنس دا ده چې دا خلک فیض حمید نه دي بلکې دا خلک د پاکستان تیرې کې انصاف سره یو لگاو یو مين لري او دا یو وجه ده چې دا خلک چې دي هغه نه صرف بس بیان کوي بلکې د دینه برا په کرنل او بریګیډیر لیول باندې بس د دې ثبوتونه وو چې په غیبی باندې په پاکستان میډیا کې بدبختی سره هغه خبرونه نه شته لیدلې چې هغه اثرات هم ډېر خطرناک او دلته هغه خبره زلک په اشارو کې کول غواړم موقع دا و چې په تیرو څو میاشتو کې د موجوده دسي افسران شته دي چې هغه پاوی باندې د پات دو پابندي لګول شوی دا د پاسپورت دي پاسپورت نه چي دي هغه بلیک لیست شي وي دي بنیادی طور چې کلم هغه خلکو نه دغه د واکمنو ته پوس کوچایا دی بنیادی وجه څه ده او دغه جواب وو چې دا خلک دا پوس کوي چې دا وی نمونه نو پلی لیست کې نو بلکې دا وی د کورواله نمونه هم په نو پلی لیست کې دا دی دار امور پلی لیست دې سره دنه دا مطلب دا ډایرکټلی د پیسو د انصاف نه د پاکستان تحریک انصاف سملا ورکر دی چې او په سمیت په دغه باندې کار کړی دی او خلکو سره رابطه کړي او دا سیس چې دی هغه استعمالي د دې شک نشته چې دنه سمپتی شته د عمران خان سره او ګروپ دومره پاور فل نه ښکاري چې هغه به د فوج یا د کم چې د دوی اجلاس نه کیږي یا د هغه کوم پالیسی ده چې په هغه باندې اثر انداز هغه د دې خلاف کاروایان شروع کړي دي د دې مخکې په تاسو پرې په درې کسان کوټ مارشل اعلان چې دی او به دنه نه په هغه باندې ډېر سخت نظر دی
مننه عبدالله عمان صاحب ما غړی تکتل وخت هم دومره وې مراد صاحب زما سوال کولې خو هغه د وخت د کمیله وجه نشم کولای. بهرال تاسو دواړو په دې بحث کې برخه واخیسته. عبدالله عمان صاحب ستاسو او وې مراد صاحب ستاسو ډیره مننه. ښه وخت او ښه ورځ. خدای پامان. داود مشال تران لاندې چې پکې مو د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید نیول کېدل او دغه پروسه